کمتر از یک ساعت دیگر همکارم رضوان مراد میزبان شماست.
ډیر زیاته مننه احمدی صاحب. دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. او په کې اوري چې حکومت او د سولې عالی شورا وي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره به د سولې موافقه وروسته له هغې لاسلیک کیږي چې د ټولو اړخونو نظرونه او دریځونه سره یو کړي. د هلمند د امنیت لپاره حکومت څه پلان لري؟ په دې اړه تفصیلي رپورټ په همدې خبرونه کې اوري. خو په سر کې له اجمل تورمان څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د سولې علي شوروي حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک به د ټولو ډلو د نظریاتو ترخیصل وروسته لاسلیک شي. په پام کې ده چې د ننګرهار ولایت قمندان جنرال جوړور زاهد فاتح نن په جلال آباد کې واخیستل شي او راپورنوي د روسیې د پارلماني انتخاباتو نیمایي رای شمیرل شوي او رسمي پایلې ښیي چې واکمن متحده روسیې ګوند اکثریت څوکۍ ګټلې دي. بشپړ خبرونه واورئ. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه تر اوسه نه ده لاسلیک شوې. د سولې عالی شورا منشي ویان امین الدین مظفری پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دا موافقه به د ټولو ډلو د نظریاتو له اخیستلو وروسته لاسلیک شي.
دا توافق د دوه اړخونو ترمنځ کیدونکی دی او کیږي ان شاء الله.
لدی مخکې د حزب اسلامي د مرکزی پلاوی مشر کریم امین ویلی و چې د سولې د موافقې لاسلیک د حکومت د اړخ ته مخالفت لکوله ځندول شوې ده. خو د سولې د شورا منشي ویان خاغله مظفری وایي چې اجرایي ریاست له حزب سره د سولې د موافقې مخالفت نه ده کړې. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل هم پرون ازادي رادیو ته ویل چې له حزب اسلامي سره د سولې موافقه او نهایی شوی. خو خاغلی فیصل هم د دې موافقې د لاسلیک وخت و نه خوت. په پام کې ده چې د ننګرهار ولایت د امنیت قومندان جنرال زړور زاهد فاتح نن په جلال آباد کې واخیستل شي. جنرال زاهد د تیرې اونۍ د یک شنبې په ورځ د ننګرهار ولایت په حصارک ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د یو ماین په چاودنه کې ووشل شو او مړی د وږي په درویشتمه نیټه د کابل د دې سب ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي د جنازې په مراسمو کې چې په ترڅ کې پوځي پریډ هم ترسره شو ولسمشر اشرف غني او ګڼ شمېر جګپوړو چارواکو ګډون کړی وو. د ننګرهار ولایت باتی څنګه په خبر پانه کې ویلي چې د یو څلويخ کلن جنرال زاهد فاتحه د ننګرهار ولایت امنیت قمانداني او ولسون لوخه نن د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې اخیستل کیږي. او افغان حکومت دغه دوه ورځنی کانفرنس کوربه دی چې هدف یې د انرژي په سکتور کې په افغانستان کې د پانګونو هڅول دي. د افغانستان د برېښنا او انرژي وزیر علي احمد عثماني په دوبۍ کې د دې کانفرنس پرونی غونډې ته وویل افغانستان د برېښنا د تولید د پروژو د تمویل لپاره 9 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې د امریکا، جرمني او نورو مرستندوی هیوادونو او د نړیوالو مؤسسو لکه د نړیوال بانک، آسیایي پراختیايي بانک او نورو لخوا به د 2 میلیارد ډالرو ژمنې ترلاسه کړي او له 5 تر 6 میلیارد ډالرو پورې به د خصوصي شرکتونو پانګونو ته پته ماوي. خاغلی عثماني زیاته کړه چې د ګاز او د اوبو او سولار برېښنا له څو شرکتونو سره خبرې روانې دي چې په افغانستان کې د برېښنا په برخه کې پانګونې ته یې وهڅوي. په افغانستان کې د انرژي په برخه کې د پانګونې د فرصتونو په اړه کانفرنس چې د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت د امریکا د نړیوال پرمختیايي ادارې یا USAID او په کابل کې د متحده ایالاتو د سفارت په مرسته جوړ شوی دی نن پای ته رسیږي. راپورونه وایي د روسیې د پارلماني انتخاباتو نیمایي رای شمیرل شوی او رسمي پایلې ښیي چې واکمن متحده روسی ګوند اکثریت څوکۍ ګټلې دي. متحده روسی ګوند د پارلمان د استازو د جرګې له 450 څوکۍ څخه 300 ترلاسه کړې دي. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدیدویوف د رای ورکولو د مرکزونو له بندیدو وروسته د متحده روسیې د ګوند د پلویانو غونډې ته په وینا کې د خپل ګوند د بری خبر ورکړ.
хотел бы поблагодарить всех граждан нашей страны, которые пришли.
وړم د خپل هیواد له ټولو وګړو مننه وکړم چې د رای ورکولو مرکزونو ته ولاړل او مدني حرکت سره رای ورکړي. دوی به زیات شمیر د متحده روسیې ګوند ته رای ورکړي او حتی دا جرأت لري چې ووایي زموږ ګوند ګټلی ده. د رایو نتایج چې پرون ناوخته د ټول پښتنې د دولتي ادارې لخوا خپاره شول خي چې دریو نورو لویو ګوندونو د روسي پولیسي جرګه کې یا دوما کې خپل څوکۍ ساتلې دي. د روسي لیبرال دیموکرات ګوند دوهم او کمونیست ګوند په دریم مقام کې راغلی دی. د روسیې د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون د راپور له مخې په پرونیو انتخاباتو کې د رای ورکولو د شرایط لرونکو په سلو کې 90 کسانو ګډون کړی او په داسې حال کې چې په 2011 کال کې دا رقم 50 په سلو کې و. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل مسیحي دیموکرات ګوند په روانه میاشت کې په دې هیواد کې د دوهم ځل لپاره په انتخاباتو کې د خلکو د ملاتړ په ترلاسه کولو کې پاتې راغی او دا په داسې حال کې ده چې د جرمنی لپاره د بدیل په نوم د کډوالو مخالف ګوند د رای ورکوونکو خورا زیات ملاتړ ترلاسه کړی دی. د پرونیو انتخاباتو مقدماتي نتایج چې ای آر ډی ټلویزیون خبره کړل خي چې د جرمنی لپاره بدیل ګوند د بلن په یالتی اسمبلی کې د څوکیو د ګټلو لپاره زیاتې رایې ګټلې دي. څرونکې وایي د رایو نتایج د کډوالو پر مخ د جرمنی د دروازو د پرانیستلو له کبله په خلکو کې د میرمن میرکل د ملاتړ د کمیدو څرګندونه کوي. د دې انتخاباتو نتایج همداراز د پښتني رابرتیره کوي چې آیا میرکل به په راتلونکي کال کې بیا وکولای شي چې ځان د جرمنی د صدر اعظم مقام ته کاندید کړي کنه. سپینه ماړی وایي ولسمشر بارک اوباما په پام کې لري چې د عراق له صدر اعظم نوري المالکی سره په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې وګوري. د کتننن په داسې حال کې ترسره کیږي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لول کې د عراق د دوهم ستر ښار موصل د اصل لپاره د عراق د پوځ تیاری روان دي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار بن رودوس پرون وویل دواړه مشران په خپل لیدنه کې د داعش پر ضد روانو پوځي عملیاتو او د موصل د آزادولو په اړه خبرې وکړي. متحده ایالاتو د روان میاشتې په پیل کې 400 اضافي سرتیري په داسې حال کې عراق ته واستول چې عراقي ځواکونه پر موصل ښار د تهاجمي حملو لپاره تیاری پیل کړی دی. د داعش وسلوالو په 2014 کال کې پر موصل ښار ولکه ټینګه کړه او دا په عراق کې د دې ډلې وروستۍ لویه قرارګاه ده. او د امریکا د مینوستا د ایالت پولیس وایي یو سړی اته کسان په یو بازار کې په چاقو سره ټپیان کړل. پولیس وایي برید کوونکی چې د خصوصي شرکت د امنیتي کارکوونکو یونیفورم یې اغوسته و د شمالي مینوستا په یو سرپټي بازار کې لږ تر لږه اته کسان په چاقو وهل او ټپیان کړل. پولیس وایي دا برید وړ موراس په سن کلاود خیر کې وشو. خبر زیاتوي چې برید کوونکی د پولیس په ډزو وشل شو. د سن کلاود د پولیسو قمندان بیلیر اندرسن وویل دوی ته معلومه شوې ده چې برید کوونکی پر یو تن له حملې مخکې له هغه پوښتري و چې آیا مسلمان دی که نه، خو اندرسن دا یو تروریستي برید ونه باله او وی ویل چې د پیښې علت تر اوسه نه دی معلوم. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
لا اجمل تورمان څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د سوریا علي شورا وی له حزب اسلامي سره د موافقې د لاسلیک لپاره باید د ټولو اړخونو نظرونه واخیستل شي.
پس د دې نه چې د ټولو اړخونو نظریات د دې په حق له ونیول شي، انسان دا چې دا توافق د دوه اړخونو ترمنځ کیدونکی دی او کیږي انشاءالله.
افغان حکومت په دوبی کې د یو کانفرنس په ترڅ کې نړیواله کمپنۍ هڅوي چې د افغانستان د انرژي په سکتور کې برخه واخلي. جمهوری ریاست وی داعش یو ګډ ګواښ دی او باید په سیمه ییزه توګه د دې ګواښ پر وړاندې په ګډه مبارزه وشي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د امیر روغتیا وزارت وی په هیواد کې د تیرو کلونو په مقایسه د ځان وژنې پیښې ډېرې شوې دي. د نور رپورټونو سربیره د هلمند د وضعیت او دا چې د هلمند د امنیت لپاره حکومت څه پلان لري او په هلمند کې وضعیت څنګه دی، د ازادي راډیو مفصل رپورټ اورئ.
باید مرکزی حکومت یو قاطع تصمیم ونیسي، اساسي تدابیر ونیسي او اصلاحات رانولي په خپل صفوف کې فلسفه پاک نکي. خلک مطلق والی شاف د حکومت باید امنیت ورته راولي.
دوره کوشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام هم د خبرونې په دوهمه برخه کې اورئ. دا ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او لوی خارونه کې واورئ. د افغانستان د سولې علي شوراوي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه لا هم نه ده لاسلیک شوې. د حزب اسلامي سرچینو مخکې له دې اجرایي ریاست ته د څرګند اشارې پترس کې ویلي چې په حکومت کې دننه ځینې کړې نه غواړي د سولې دا موافقه لاسلیک شي. خو د حکومت اجرایي ریاست پرون ویل چې له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې هرکلی کوي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
تمه دا وه چې له حزب اسلامي سره د سولې موافقه نن لاسلیک شي، ځکه د دې موافقې په وړاندې خنډونه ظاهرا له منځه تللي دي، خو د سولې عالي شورا د دې موافقې د لاسلیک د دقیق وخت په اړه څه نه وایي. د سولې عالي شورا د جمعې په ورځ ویلي وو چې له حزب اسلامي سره د سولې موافقه به تر دوه ورځو پورې نهایي شي. د دې شورا منشي او ویان امین الدین مظفری تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پلاوي سره خبرې په ښه فضا کې پرمخ ځي، خو نوموړي زیاته کړه چې دا موافقه به د ټولو ډلو د نظریاتو له اخیستو وروسته لاسلیک شي.
خبرې اترې د دولت او حزب اسلامی دی حیات ترمنس پا یو دوستانه فضا که روان ده او انشاءالله مثبت نتیجه لری او پا راتلون کس مشتی و رزو که پس بدینه چه به طول و الخون و نظریات به دی پا حکل اون ویلسی انشاءالله چه دا توافق به دو الخون ترمنس که دون که ده او که انشاءالله.
په تیرو څو ورځو کې چې له حزب اسلامي سره د سولې د موافقه خبره بیا توده شوه، حزب ته نږدې سرچینو د جهاد او کورنۍ جګړې په کلونو کې خپل اصلي رقیب ډلې ته ګوته ونیوله او ویل چې په حکومت کې دننه ځینې کړې له دې وسلوالې مخالفې ډلې سره د سولې مخالفت کوي. څمو د مخکې د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی مشر کریم امین ویلي و چې د سولې د موافقه د سند په اړه وروستۍ موافقه شوې، مګر لاسلیک د حکومت د یو اړخ د مخالفت لکبله ځنډیدلای. خو د سولې د عالی شورا منشي او ویان خغلی مظفری وویل اجرایي ریاست له حزب سره د سولې د موافقه مخالفت نه کوي.
دا د هر اړخ او د افغانستان د هر مشر او د رهبر حق ده چې د دې په اړه خپل نظریه ولري او دغه موافقه واخیستل شي. زه فکر کوم چې د مخالفت موضوع قطعا مطرح نه ده، خو دا ښه کار ده چې ټول الخونه خپل نظریه ورکړي او هغوی سره په دې اکنه مشوره وشي چې خبره لږ کلک راشي او آینده کې څه مشکل ونه لري.
د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل هم پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې له حزب سره د سولې موافقه نهایي شوې، خو ښاغلی فیصل هم د دې موافقې د لاسلیک وخت ونه خوت. ولسمشر اشرف غنی د لوی اختر پر ورځ وویل چې له حزب سره د سولې په برخه کې هیڅ راز خند نه مني او خبرداري ورکړ چې کڅوک په دې چاره کې د خند اچولو هڅه وکړي نو دای به دا مسله د افغانستان له خلکو سره شریک کړي.
د احمد تکل پر راپور کې مواردل چې د سولې علي شوراوي د ټولو اړخونو د نظرونو له اخستلو وروسته به د افغان دولت او حزب اسلامي ترمنس د سولې موافقه لاسلیک شي. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابسای وله یا په دالاس وله
او باندې نور موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس په
فکر چې محکمې له خواږي
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. افغان حکومت د هغ کانفرنس کوربه دی چې هدف یې د انرژي په سکتور کې په افغانستان کې د پانګونو هڅول دي. په افغانستان کې د انرژي په برخه کې فرصتونه د متحده عربي اماراتو په دوبی ښار کې د دې دورسنی کانفرنس سر لیک دی. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي افغان حکومت د ګاز او د اوبو او سولر برېښنا له څو شرکتونو سره د خبرو په حال کې دی څو د برېښنا په برخه کې په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني په دوبۍ کې د دې کانفرنس پرونی غونډې ته وویل افغانستان د برېښنا د تولید په مقصد د بنسټیزو پروژو د تمویل لپاره 9 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د مرستندویو هیوادونو او ټولنو لخوا د 2 میلیارد ډالر ژمنې ورسره شوی او د 15 او 6 میلیارد ډالر ترمنز د خصوصي شرکتونو پنګونو ته پته مده. د اوبو او انرژي د وزارت معین امان الله غالب چې په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره دوبۍ ته تللی وای چې یو برخه ژمنې د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې یو اس ای ای ډی په څیر د نړیوالو مرستندویانو لخوا شوې دي. ښاغلی غالب ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د پاتې برخې لپاره د خصوصي سکتور پنګونه غواړي.
امریکا سره آلمان سره کومک میکنن کشور از جاست که 32
امریکا جرمنی او 23 نور مرستندویو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو نړیوال بانک، آسیایی پراختیایی بانک، اسلامی بانک او کی اف دبلیو بانک لیوالتیا خودلی او اوس محل کار کوي. د اړتیا وړ مالی وجهي پسلو کې د شل یا دیر شو د چمتو کولو ژمنه شوې ده او پسلو کې د پاتې څلوېخت یا 50 برخې لپاره له خصوصي سکتور څخه غواړو چې راشي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني همدرس پرون د غونډې په څنډه کې خبريالانو ته وویل چې افغان حکومت د ګاز، د اوبو او لمر د برېښنا په برخو کې د پنګونې لپاره د متحده عربي اماراتو له ځینو شرکتونو سره خبرې کړې. عثماني زیاته کړه چې په افغانستان کې تولید شوې انرژي حتی د هند او پاکستان په څیر نورو هیوادونو ته هم صادرېدلی شي. د یادونه وکړه چې افغانستان نه یوازې د ځان لپاره بلکې د ګاونډیو هیوادونو لپاره هم د برېښنا تولید غواړي. عثماني وویل که په افغانستان کې د برېښنا د تولید پر تاسیساتو او پروګرامونو پانګونه وشي، افغانستان به د خپلې اړتیا وړ انرژي پر تولید سربیره نورو هیوادونو ته هم برېښنا صادره کړی شي. په افغانستان کې د انرژي په برخه کې د پانګونې د فرصتونو په اړه کانفرنس چې د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت، د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې یو اس ای ای ډی او په کابل کې د متحده ایالاتو د سفارت په مرسته جوړ شوی دی، نن پای ته رسیږي.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بي سي شرکت مشتریان یاست، اتصاوته نیوش میرا ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
تاسو زمون غاګله ازادي رادیو اورې د خبرونه په دوهمه برخه کې د هلمند د امنیتي وضعیت پړه مفصل ریپورت مهروي. اوس له نوریاس نوري اورچه د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پړه خبره کړې دي.
نیویارک ټایمز ورسپانې په یو مطلب کې د افغانستان اوسنی امنیتي وضعیت ته کتنه کړې او د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر هغو څرګندونو ته یې پام اړولی چې څو کاله مخکې د افغانستان د جګړې په اړه کړې وې. د نیویارک ټایمز په لیکنه اوباما اته کاله مخکې ژمنه کړې وه چې په عراق کې به جګړه په تدریجي ډول پای ته رسوي او په افغانستان کې د طالبانو د ماتولو لپاره به هڅې دوه چنده کړي. د ورسپانې په وینا اوباما یوه انتخاباتي کمپاین ته په وینا کې ویلي وو چې د ولسمشر په توګه د القاعده او طالبانو پر ضد مبارزه ته به کاری لومړیتوب ورکړي. هغه همدارز ویلي وو چې موږ باید په دغه جګړه کې بریالي شو. د نیویارک ټایمز په لیکنه ښاغلی اوباما دا هم ویلي وو چې دوامداره سوله یوازې د طالبانو له ماتولو سره تړاو نه لري، بلکې د ده په باور دا مسله له افغانانو سره په مرستې پورې چې خپل اقتصاد پیاوړی کړي هم تړلې ده. خو د مطلب د لیکوال په باور اوس چې د اوباما د ولسمشرۍ دوره په ختمېدو ده، دغو اهدافو ته رسیدل ډېره فاصله لري. نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان پر جګړې د امریکا د مالي ورکوونکو څه باندې 800 میلیارد ډالر لګېدلی دي. د ورسپانې په وینا په دغو پیسو کې 111 میلیارد ډالر هم شامل دي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړي شوي. ورسپانې لیکلي د افغانستان حکومت هم کمزوری، فاسد او په داخلي رقابتونو کې راګیر دی. د دې هیواد اقتصاد هم له ستونزو ډک دی. نیویارک ټایمز لیکي طالبان پر لرې پرتو سیمو خپله ولکه ټینګوي او د افغانستان پر پلازمینه کابل وحشانه حملې کوي. ورسپانې د باراک اوباما د ادارې د یو لوړ پوړي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی له خولې لیکلي چې ویلي دي داسې نه ښکاري چې افغان امنیتي ځواکونه دي وکولی شي په نږدې راتلونکو کې طالبانو ته ماتې ورکړي. دغه چارواکي دا هم ویلي چې دا هم نه ده روښانه چې طالبان به ستراتیژیک اهدافو ته ورسیږي او که نه. پاکستان ټوډې ورسپانې د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف هغو څرګندونو ته پام اړولی چې پر افغانستان د امریکا د پوځي حملې د ملاتړ لپاره یې کړې وې. د ورسپانې په وینا مشرف ویلي پاکستان په 2000 لومړي کال پر افغانستان د امریکا په مشرۍ د حملې له ملاتړ پرته بل انتخاب نه درلود. هغه دا خبره بریتانیا ته په وروستي سفر کې کړې او ویلي دي چې د سپتمبر د 2011 حملو وروسته نړۍ په بشپړ ډول تغییر کړی و. ورځپاڼې د مشرف له قوله لیکلي چې ویلي دي هند تیار دی چې خپلې هوایي اډې امریکا ته ورکړي. حال دا چې د ده په وینا پاکستان امریکا ته اجازه نه وه ورکړې چې د دې هیواد له هوایي اډو پر افغانستان د حملې لپاره کار واخلي.
افغان حکومت وی د داعش ګواخ یو مشترک تهدید دی او باید د سیمې په سطح د دې پر وړاندې مبارزه وشي. د افغانستان جمهوری ریاست ویان د یکشنبې پورس ازادي راډیو ته ویل چې په دې ورسیو کې افغان ځواکونو داعش ډلې ته سخته ضربه ورکړې ده. دغه څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په دغه هیواد کې د داعش د شتون د روسیې لپاره مهم او جدی ګواښ ګڼلی دی. زموږ همکار ابراهیم صافی په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې د داعش ډلې فعالیتونه کمزوري شوي دي. د جمهوری ریاست وایان هارون چخنسوري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې داعش یو ګډ ګواښ دی او دغه ډلې د له منځه وړلو لپاره د سیمې ګډې همکارۍ ته اړتیا ده. ښاغلی چخنسوري وایي افغان امنیتي ځواکونه به هیڅ تروریستي ډلې ته اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې پټنځایونه جوړ او خلک ورته جذب کړي.
د څو میاشتو وړاندې عملیاتو په ترڅ کې د داعش وسلوالې ډلې ته درانه تلفات اوښتي او داعش چې څرنګه یې مخکې فعالیت درلود په هغه کچه فعالیت نه لري، خو یو سیمه ییز ګواښ دی. د سیمې او نړۍ همکاري لازمه ده چې ورسره مبارزه وکړو.
دغه څرګندونې تر دې وروسته کېږي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له روسي رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې داعش د روسیې د امنیت لپاره ګواښ یاد کړی دی. کابلوف ویلي چې په افغانستان کې د داعش ډلې لپاره د جذب پروسه روانه ده او کچیرې مخه یې ونه نیول شي نو د سیمې هیوادونه به له سختو امنیتي تهدیدونو سره مخامخ شي. روسیې وړاندې هم په افغانستان کې د داعش د فعالیت او دغه ډلې د خطرونو په اړه مرکزي آسیا ته خبرداری ورکړی و. وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې روسیې په افغانستان کې د داعش ډلې د له منځه وړلو په هدف له طالبانو سره استخباراتي همکاریو کې زیاتوالی راوستی، خو روسیې او طالبانو دواړو دغه راپورونه رد کړل. افغان حکومت د امریکایي ځواکونو په همکارۍ د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې د له منځه وړلو په هدف پراخ عملیات ترسره کړل چې د چارواکو په وینا داعش ډلې ته یې درنه مرګ ژوبله واړوله. خو یو شمیر کارپوهان وایي چې اوس هم داعش د افغانستان په یو شمیر سیمو کې شته او د دوی په خبره کې د فعالیت مخه ونه نیول شي نو د وخت په تیریدو سره به افغانستان او د سیمې هیوادونو لپاره یو جدي ګواښ بدل شي. سیاسي کارپوه اسحاق اتمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د وخت په تیریدو سره داعش کولای شي چې د پخو ځای ځان ته پیدا کړي او له دغې لارې منځنۍ آسیا، ایران او د سیمې یو شمېر هیوادونو ته ګواښ پیښ کړي. که څه هم چې په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش وسلوالې ډلې پر وړاندې عملیات ترسره شول، خو لا هم د افغانستان ختیځ په بشپړ ډول د داعش له ډلې نه دی پاک شوی.
ښاغلی اتمر زیاته کړه که حکومت او نړیواله ټولنه د یوې منظمې ستراتیژۍ او اوږد پلان په درلودو سره د داعش ډلې پر وړاندې اقدام ونه کړي نو نشي کولی چې په راتلونکي کې په سیمه او نړۍ کې د دغه ډلې د ګواښ مخه ونیسي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ غاګله ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د افغانستان د مرختیا وزارت وایي چې په هیواد کې تیر کلونو په مقایسه د ځانوژنې پیښې زیاتې شوې دي. د وزارت د پالیسۍ معین احمد جان نعیم په کابل کې د ځانوژنې د پیښو د مخنیوي د لمانځنې په مراسمو کې ویل چې اکثره هغه کسان ځانوژنه کوي چې په ژور خفګان اخته وي. ښاغلی نعیم زیاته کړه چې د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي مرکزونو له لارې په ټول هیواد کې د ځانوژنې د پیښو د مخنیوي پر وړاندې د عامه پوهاوي او مشورې ورکولو پروګرامونه پیل کړي دي. سباون کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې ژور خفګان، اجباري ودونه، کورنۍ تاوتریخوالی، جنسي تیری، بیروزګاري او نشي توکي هغه څه دي چې په هیواد کې د ځانوژنو پیښو ګراف لوړ کړی دی. د عامې روغتیا وزارت د پالیسي معین ډاکټر احمد جان نعیم د ځانوژنې د پیښو د مخنیوي د نړیوالې ورځې د لمانځنې په مراسمو کې وویل: سره له دې چې د عامې روغتیا وزارت د ځانوژنو د پیښو په اړه کره شمېره نه لري، خو زیاتوي چې ځان سوځونه او تسممات دا ښیي چې په هیواد کې د ځانوژنو په پیښو کې ډېروالی راغلی دی. خوشحالی نعیم زیاته کړه چې اکثر کورنۍ دورف او واناناتو لکبله د ځانوجنې د پیښو په اړه دوی ته معلومات نه ورکوي.
ارقام دقیق وزارت صحت عامه متاسفانه نداره.
متاسفانه د عامه روغتیا وزارت دقیق ارقام نه لري. په دې خاطر چې خلک دغه یو ننګ بولی او نه غواړي چې د ځان وژنې او دغه مسایلو په اړه خلک کیسی وکړي. زیاتره وخت دغه سپی خو راپورونه نه ورکول کیږي او هغه څه چې عامه روغتیا سب کړي د تسمماتو او سوزیدلو په نوم دي او هغه ارقام ته په لیدو سره سکه ارقام هم لوړ شوې دي.
ډاکټر احمد جان نعیم وایي چې د امیرختیا وزارت د یو شمیر اړوندو ادارو په مرسته په ټول هیواد کې د عامه پوهاوي او مشوره ورکولو پروګرامونه پیل کړي. د شغل نعیم په خبره په افغانستان کې اکثر میرمنې د بیلابیل عواملو له کبله ځان وژنه کوي چې عمرونه د 15 څخه تر 25 کلونو پورې وي. د امیرختیا وزارت وایي اکثر هغه کسان ځان وژنې ته غاړه ږدي چې د ژوند په چارو کې ناامیده او یا هم د تعلیم او تحصیل په برخه کې له ماتو سره مخامخ شوي وي. له بلې خوا په دغو مراسمو کې داسې میرمنو هم ګډون درلود چې په تیرو کې د ځان وژنې ترخه تجربه درلوده او په خبره د ځان وژنې علت یې کورنۍ تاوتریخوالی و.
زما خوان پوډری دی، هر وخت وهلو ډبول کوي او زه هم د خلکو کور کې کار کوم، د خلکو جامې مینځم. ما سوزلې د ځنوژنې کوخخ وکړ، د موګکانو دوام یو خوړله او ځان می وزړو خمړ نشوم. او کله چې پوښوم ز کولای شم ژوند وکړم، اوس کولای شم چې په خ ډول ځان څخه حفاظت وکړم.
د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا په خبر شوي ارقام کې ویل شوی چې هر کال یو میلیون کسان ځان وژنه کوي چې د زیاتره عمرونه له 15 څخه تر 90 کلونو او یا هم له 80 کلونو څخه پورته وي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
د سباون کاکړ پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د امیر اختیار وزارت وی په هیواد کې د 13 کلونو په مقایسه د ځان وژنې پیښې ډېر شوې دي. د دې وزارت د پالیسۍ معین احمد جان په کابل کې د ځان وژنې د پیښو د مخنیوي د لمانځنې په مراسمو کې ویل چې اکثره هغه کسان ځان وژنه کوي چې په ژور خفګان اخته وي.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
ایم رننګ فور پرزیډنټ
دټ از وان اف دی موست سکسسفل
ملټیریشنل لورو پاتر امریکا لا آسیا تر آسترالیا میر
آزادی
رادیو واوری او ځان خبر کړی.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورې د خبرونه په دوهمه برخه کې اونیس پروګرام د ورکشو عزیزانو لټون اوریدلای شئ.
خبریاست د امریکا په متحده ایالاتونو کې داسې الکترونیکی بس موټر جوړ شو چې په یو چارج کې دوه نږدې 0 کیلومتر مزل کولای شي. د فاکس نیوز خبري اژانس د راپور پر اساس دا بس چې کټلست ای 2 نومیږي پروټیرا کمپنۍ جوړ کړی او په لومړني تجربوي سفر کې 968 کیلومتر مزل وکړ. د دغه بس بیټری په ساعت کې له 440 تر 640 کیلو واټ پورې د انرژي د زیرمه کولو ظرفیت لري. نو هیله ده چې په شارونو کې چې د بیروبار له کبله سرعت کم وي د بس بیټری په یو وار چارج له 312 تر 530 کیلومتر پورې مزل وکړي. ګومان کیږي چې دا بسونه به په لنډ وخت کې د نړۍ د اکثرو شارونو د اوسنیو بسونو چې په چیلو یا ګازو چلیږي ځای ونیسي. په متحده ایالاتونو او یو شمیر دورو پرمختللو هیوادونو کې په چټکۍ برقی موټرونه د پټرولي او ډیزلي هغو ځای نیسي. حاضر دمه د برقی موټرونو بیه نسبتا زیاته ده، خو که له تیرو څو کلونو سره پرتله شي کال په کال د الکترونیکی موټرونو بیه ټیټه شوې ده. او له بلې خوا په هر ځای کې د برقی موټرونو د بیټریو د چارج ماشینونه نصب شوي دي، چې دې کار خلک هڅولي دي چې برقی موټرو ته مخه کړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې خپریږي، او په اف ایم 100.15 چپه په کابل او لوی ښارونو کې د اف ایم لاره په صفه ډول اوریدل شي. په انټرنیټ کې هم زموږ خبرونه پیدا کول شي. په انټرنیټ کې د ازادي رادیو .com خبرونه د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په مستقیم ډول اوریدل شي. اته نیم بجې شوې دي. ل اجمل تورمان څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د سولې علي شوروي حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک به د ټولو ډلو ته نظریاتو تر اخیستلو وروسته لاسلیک شي. په پام کې ده چې د ننګرهار ولایت د امنیت قمندان جنرال زړور زاهد فاتحه نن په جلال آباد کې واخیستل شي. افغان حکومت د هغه دوه ورځنی کانفرنس کوربه دی چې هدف یې د انرژۍ په سکتور کې په افغانستان کې د پانګونو هڅول دي. راپورونه وایي چې د روسیې د پارلماني انتخاباتو نیمایي رایې شمیرل شوي او رسمي پایلې ښیي چې واکمن متحده روسي ګوند اکثریت څوکۍ ګټلې دي. د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل مسیحي دیموکرات ګوند پروانه میاشت کې په دې هیواد کې د دوهم ځل لپاره په انتخاباتو کې د خلکو د ملاتړ په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دی. او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري چې د عراق له صدر اعظم نوري المالکي سره په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې وکوري.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په اف ام 100.15 په کابل او لوی ښارونو کې په صفا ډول اورئ. د هلمند د امنیت لپاره حکومت څه پلان لري؟ د هغه ولایت د امنیت لپاره به څه وخت عملیات پیل کیږي چې یوازې مرکز د افغان حکومت په لاس کې دی؟ د هلمند اوسیدونکو چې 95% جغرافیه د وسلوال ترول کې لاندې بولي، د حکومت او امارت څخه د یو د حضور غوښتنه کوي. زموږ همکار محمد الیاس تای په داسې حال کې پر دې موضوع د خلکو حکومت نظرونه اخیستي چې هر ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې وسلوال دولتي حاکمیت تهدیدوي. په دې اړه پام وکړئ ریپورت ته چې په شګو کې په قدم وهلو سره پیلېږي.
د تیر مریز کال د کوسیا لندی په میاشت کې کله چې مساکله او نوزاد ولسوالۍ وسلوالو ته پاتسولې، حکومت خلکو ته د لشکرګاه په شمول د مرکزي او جنوبي ولسوالیو د امنیت ټینګښت ډاډ ورکړ. خو وسلوالو په ډیرې چټکۍ سره د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د ځوانانو پر جلب او تشویق لاس پورې کړ، او په لنډ وخت کې د نادالي او مرجع په مربوطاتو کې امنیتي کمربند مات کړ. د همدې مریض کال د میزان د میاشتې پر 6 نیټه وسلوالو د لشکرګاه د څلورمې حوزې باباجي په شمول د نادلي ډیری او د مارجې د مرکز څخه پرته نورې ټولې سیمې په خپل ولکه کې راوستلې. اوس حکومت د هغه هلمند سره چې د معاصرې دورې په تر ټولو بد وضعیت کې دی څه کوي؟ د جمهوري ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال د هلمند خلکو ته د امن د بیرته ټینګښت ډاډ ورکوي.
افغانستان د امنیتي قواو ټولو مسؤلینو ته هدایت ورکړی دی چې هلمند ته ځانګړې توجه وکړي. په هلمند کې مشکل شته، په هلمند کې ستونزې شته، ولې هلمند ته توجه هم شته. پوهیږو چې په ټول افغانستان کې ناامنیت امنیت او د هغه کابو کول د دولت اول مسؤلیت دی او تر ټولو زیات لومړیتوب ورکوي.
سره لدی چې حکومتي مسولین په هلمند کې جنگیدونکو وسلوال د افغان ځواکونو سره په هیڅ صورت مقایسې وړ نه بولي، او حکومت هم هر وخت پر وسلوالو ځان بر بولي، وایي هغوی د مخامخ جګړې توان نه لري، خو په هلمند کې د ملي محلي او عامه نظم د پولیس ترڅنګ د ملي اردو د 215 میوان کلورد په شمول لږ دي 2000 سرتیرو د لشکرګاه په لور د وسلوالو د مخ په زیاتېدونکو پرمختګ مخه ډب نه کړه. د دې ورځو لشکرګاه د څلور خواو څخه د وسلوالو د ټوپکونو تر شپېلې لاندې ښار دی. باباجي د ښار څلورمه اوزه د 11 میاشت رئیس د وسلوالو په ولکه کې ده. د شهر په جنوب ختیځ کې دریمه اوزه تر نیمې ډېره د حکومت سره نسته او د دې ښار اوسیدونکي هره شپه د وسلوالو افغان ځواکونو ترمنځ د دوهمې اوزې پر امنیتي کمربند د روانې جګړې د سپکو او درنو وسلو ږغونه اوري. عادي ښاریان او د ناملیو څخه لشکرګاه ته راغلي کورنۍ هره شپه د هغه ښار د احتمالي سکوت فکرونه کوي چې جګړه ترې دوه کاله وړاندې په شمال کې 160 او په جنوب کې تر 200 کیلومتره لرې وه.
د هلمند خلک اوس مهال هیڅ څه ته اړتیا نه لري بېله امنیت. کلابانه لشکرګاه او تر څنګ یې د ولسوالیو لارې بندېدل او د دوی اقتصادي وضعه یعنی اوس مهال که وګورو خلک هیڅ نه غواړي بې امنیت.
تش وادي ورکی د عملیاتو ولې په اصل کې نه عملیات ستا نه هغه سیمه چې د دولت مخالفین نیولې دي بیرته دولت نیولې دي خلک وسند شنه لري دا چې ویرم د چې یا بلشکګا سکوت کې یا به هلمند ته لا مشکله جوړیږي ځکه چې دولت قاطع تصمیم نه لري.
د هلمند خلک په مجموع کې یوازې یوازې امنیت ته اړتیا لري او تر اوس مهاله پورې چې هر څه روان دي تشې وادي دي.
په هلمند کې د موجودو ناامنیو او سختو جګړو له امله د بېځایسو کورنیو په شمېرو کې اختلاف موجود دی. هغه کورنۍ چې ښار او شاوخوا سیمو ته راغلي دي دولت ته مقام او مهاجرون د ریاست په کول نږدې 6000 خو ولایتي شورا یې د 40000 په شاوخوا کې بولي چې لشکرګاه او د ولسوالیو امن سیمو ته یې ځانونه پناه کړي دي. هلمند 14 کاله کېږي د ټانګونو ناامنیو او وژنو تجربه ورکوي. حتی هغه مهال لا هم هلمند کې امن ټینګ نسو چې کله په دې ولایت کې د 10000 په شاوخوا کې برتانوي او په زرګونو نور امریکایي عسکرو دنده ترسره کوله. اوس چې په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت په ضد د پیل سوي جګړې د دوام بهانه د منځه تللې ده ولې د حکومت لپاره د هلمند د روانې جګړې ګټل ګران سوي دي؟ په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازی او د هلمند د افراطپي ګروپ پخوانی مشر عبدالجبار کهرمان وایي په پوځ کې د سیاسي ډلو مداخله کمزور رهبري او د وسلوالو لوی پلانونه د جګړې د دوام سربیره تر لشکرګاه پورې د هغې در رسېدو علتونه دي.
حکومت د خپل مسؤلیت پر اساس باندې باید پلان ولري، دوی باید تدبیر ولري، دوی باید دې ته پیشبیني ولري. دغه مسؤلیت پر اساس چې د دوی په غاړه دی ولې زه چې د دوی عمل کار تر څار لاندې لرم یا ګورم یا د دوی تدبیرونه چې وینم بالکل مې ذهن پر دې جوړ دی چې تدبیرونه یې خورا کمزوري او ضعیف دي، د سوال وړ دي. دا په دې کې خلاصه کېږي چې په پلانونو کې خورا کمزوري موجودې دي. که چیرې دوی د خپل مسؤلیت پر اساس و خپل رسالت په دغه اساس مرحله درک ممکنه ده چې هلمند او هلمندیان نجات پیدا کړي. رښتیا هم هلمند د ګړنګ پر غاړه ولاړ دی.
کارمن وایي په هیواد په خاص ډول هلمند کې روانه جګړه او ناامني د پوځي لارې نه ګټل کېږي. اوس چې د هلمند د 14 ولسوالیو څخه 15 په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې دي او د اتو نورو ولسوالیو د مرکزونو پرته ټولې سیمې هم په اختیار کې لري وسلوال نور څه کوي؟ د هلمند اوسیدونکو غواړي د حکومت په پلان پوسی او ډاډ ترلاسه کړي چې د دې ولایت مرکز لشکرګاه خو به د ولسوالیو په څیر سکوت نه کوي. د نیمروز پخوانی والی او د مساکله اوسیدونکو ملا امیر محمد اخونزاده وایي که د حکومت مسؤلین فرصتونه د لاسه ورکړي او په دې ورځو کې چې وسلوال په ځینو نورو ولایتونو کې په جګړه بوخت دي کوټلې ګامونه وانخلي نو لرې نه ده چې وسلوال به پر لشکرګاه د یوې بلې سختې جګړې د تابعه په صورت کې ښار ته سکوت ورکړي.
هېڅکله د مرکزي حکومت نه وکړی سولې چې د هلمند کې وضعیت کنټرول کړي او د هلمند د ولس لپاره د عام خلکو لپاره یو ښه امنیتي تدابیر ونیسي او د خلکو یو د دوی د سایه لاندې یو وسا آزاد آرام ژوند وکړي. زه اوس ډېر تشویش لرم، باید مرکزی حکومت یو قاطع تصمیم ونیسي کې ونه نیسي دا حالت چې په نسبی لشکرګاه یا په نسبی ښاروالۍ کې پاتې دی. نور د هلمند دا نسبی ښاروالۍ هم د افغانستان د مرکزی حکومت لاس ته وځي که اساسي تدابیر ونه نیسي او اصلاحات رانه ولي په خپل صفوف کې خپل صفوف پاک نه کړي. خلک مطلق غواړي چې د حکومت باید امنیت ورته راولي. هیڅ نه غواړي، نه د حکومت سبا سازي غواړي، نه ولي ځین غواړي، نه سړکان ځین غواړي، یوازې خپل ژوند او زندگی ځین غواړي او امن کې فضا خپل ژوند غواړي.
کله چې د نادالیا او ناوی ولسوالیو څخه جګړه د لشکرګاه تر پولو ورسېدل حکومت د یادو ولسوالیو د برتنیول لپاره د عملیاتو د پیل خبر ورکړ خو د هلمند امنیت کمانډان مل پاسوال اکنور کینتوز رسنوی تول د دی ولایت د شاوخه لزر پولیس څخه نږدې 15000 خیالي دي او ماشینه د کمانډانانو شخصي جبون تلویجی او ترغوچ د پولیس تشکیل د سره تحقیق او په دې برخه کې موجود خلګاو ډکنسي عملیات نتیجه نور کوي ځکه ملي اردو تربه د سیمې نستاتلی او په امنیت کمانډانی کې د سیمو د ساتلو لپاره کافی پولیس وجود نه لري. د هلمند امنیت کمانډانی او سرچینې د نوم نشدلو په شرط ازادي رړ ټول ډیر مدکې چې د پولیسو د جلب او جذب بهیر ته د ځوانانو تلل کم سوي دي او د پولیسو په لیکو کې د فساد له امله څوک په هغو کې دندې ته زړه نه ښه کوي. د هلمند والي ته یوې نږدې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په ډاګه سي ازادي راډیو ته وویل د هلمند د شاوخوا 2500 کیلومتره مربع مساحت څخه یوازې لشکرګاه ښار او د ګرشک ولسوالۍ یوه اندازه د حکومت په ولکه کې پاته ده. د لشکرګاه د 202 کیلومتره مربع مساحت څخه هم شاوخوا 80 کیلومتره مربع په دوهمه دریمه او څلور موزه کې د وسلوالو په ولکه کې ده. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنه په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ د دې بیان تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي خپل تلیفوني پیغامونه لاند وای په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلي ورپسې د هغه چا نوم واخلي چې لټوي او بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایي دا ځکه کله چې تاسو ورکشوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. گرانو اوریدونکو د نن ورځې په دغه پروګرام کې لنې کمرغه دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې د تاسې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اوریدونکو تلیفون کړی دی د دوی په اکله معلومات لري د پروګرام په ترڅ کې به یې واوري. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو دوستانو د دې په څنګ کې یو ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او بیا هم په خپل تلیفوني پیغام کې مونږ ته ویلي دي چې ځینې کسان دوی زوروي او بې ځایه تلیفونونه ورته کوي او کله چې ورته ووایي چې په دې نومره تلیفون وکړه د تاسې ورک شوی عزیز در سپارو بیا نو د تلیفون شمیره نه اخلي. له دغو دوستانو څخه هیله کوو چې زموږ اوریدونکي پرېږدي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. ډېر به مونږ ځنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورک شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ګران اوریدونکو اوس به تاسو ته هغه یو تلیفوني پیغام خپور کړو چې یو ګران ورور مونږ ته رالېږلی دی او د یوه ورک شوي کس په اکله چې ابراهیم نومیږي معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زه دا پیغام پرېږدم. پرون مازدیګر په نامه د ابراهیم یو نفر ده تقریبا چې 18-19 کاله عمر لري او نوم یې ابراهیم خو ده او کله وایي چې زه د پغمان یم کله وایي چې د پروان یم همدغه سجه وایي کله وایي چې زه قومندان یم او کله وایي چې امیر یم کله وایي چې بادشاه یم خو ګډې وړې خبرې کوي داسې سم ځای معلومیږي نه خو د په وینا باندې ده ویلې چې زما نوم ابراهیم ده او په لاس باندې یو ګوتمه هم ده او د افغانستان بیرغ باندې یو نښې هم د لاس نه تړلې ده که چېرته دا د چا دوست وي څوک په معلومات لري خو دغه نمبر باندې ما ته زنګ ووي 0 8 10 66 6 نمبر یو ځل بیا تکراروم 0 8 10 66 6
تلیفوني پیغام واورید. یو بل ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د سراج الدین پاکله معلومات لري. دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه دی ویلي. اول به د پیغام واورو ورپسې به بیا زه د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره تاسو ته ووایم.
السلام علیکم. منګه دې د سراج الدین په نامه باندې د رات د ترغونډې منګه دې د پنځه څلوېخ کال کېږي څلوېخ منګه سره دې چې چاش څوک پیدا شو ماماګانې خورینې وي تر زمانی وي ورونې وي په دې نمبر باندې شمیره ټینګه کوي پنځه څلوېخ کال کېږي پنځه څلوېخ یو کپندوس کال کېږي منګه سره دې انواله بس منګه سره دې کې ټینګه کوي د رات د ترغونډې
گرانو اوریدونکو اوس به زه تاسو ته شمیره ووایم چې دغه ګران ورور په خپل تلیفوني پیغام کې نه دی ویلي. د دې تلیفون شمیره ده 0823 4 8 8 1 2 6. د تلیفون شمیره به یو ور بیا ووایم 0823 4 8 8 1 2 6. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 02 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 00 02 4 3 6 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 02 02 21 21 2 4 1 1 5. تاسو زموږه آزادي رادیو خبري په آزادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوښیاست. ګرانو اوریدونکو راځي چې د پروګرام په دغه برخه کې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو کوم چې آزادۍ رادیو تر رسیدلې دي او په دغه ټلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. پیغامونه به یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زه عبدالستار یم د فرابې ولایت د ګلستان ورسولیم. زما یو ځای ورک شوی چې د قاریم الله عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا تنظیم کال یا شپږ کال کېږي. زیات کم ورک شوی د کندهار او د ګلدک پر لوی لار باندې د قاریم الله عبدالرحیم په اړه هیڅ معلومات ماته نشته، نه د ژوند او نه د مرګ. نو هر مؤمن مسلمان ورته که د قاریم الله عبدالرحیم په اړه معلومات یا د ژوند یا د مرګ ماته ټلیفون وکړي. زما د ټلیفون شمیره ده 0 01 50 09 800. یو ځل بیا د ټلیفون شمیره وایم 0 01 50 09 800. وسلام با احترام تل سر سره په ژوندۍ باندې د ازادي راځو یو جهانمنانه د ازادي راځو سره چې زموږ پیغامونه ورشي. السلام علیکم.
زه محمد شپیر کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ګران دوست دی چې د امین الله په نامه دی، پنځه کاله کې سینه درک شوی دی. که چاته په زه پاکله کوم معلومات یې او یا ورته معلوم یې نو زموږ سره دې په دغه شماره زنګ ووهي. 0 01 4 1 4 9 4 3.
زه محمد نظر د زابل ولایت اوسیدونکی یم. زما یې وراره ده، باران میزي، پنځه کاله کېږي چې له کوره تری تن سوی ده. نو هر مسلمان ورور که د ده په هکله معلومات وي و دغې شمیرې ته دې زنګ ووهي 0 01 50 2 0 2 2 4 5. شمیره به یو ځل بیا ششایسته درته تکرار کړم 0 01 50 2 0 2 2 4 5.
زه عبدالغفور د فراد ولایت د ګلستان د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو قریب دی چې په ازارجوند کې کور و، بما ان پشته د رب د هراتو په کلي کې کور دی، سیف الله نومیږي، د ملا عبدالحکیم اخونزوی دی. زموږ څخه ورک ده او نادرکه دی. که یا دی زموږ غږ اوري او یا بل څوک د ده په حق کې معلومات لري په دغه شماره دې زنګ ووهي 0 01 02 2 8 8 9. بیا شماره تکراروم 0 01 02 2 8 8 9.
السلام علیکم. زه عبدالله جان د فراد ولایت د ګلستان د ولسوالۍ اوسیدونکی. زما خو قریب دغه څخه ورک شوی دی چې کوره په ازارجوند کې و، پلار میږې د ملا عبدالحکیم اخونزوی دی. څوک چې حاکې معلومات لري په دغه شماره دې زنګ ووهي 0 01 02 2 8 8 9. 0 01 02 2 8 8 9.
زه محمد نظر
د زابل ولایت اوسیدونکی یم. زما یو وراره ده، باران نمیږي، 15 کاله کیږي چې له کوره تری تم ده. نو که هر مسلمان ته د ده په اکله معلومات وي په دغه شمېره دې و موږ ته زنګ ووهي 0 اویا 15 2 0 2 2 4 15. یوه پله بیا خپله شمېره تکراروم 0 اویا 15 2 0 2 2 4 15.
زکر احمد کندار، زما پلار تقریبا 15 میاشت کېږي چې د کور نه درک شوی دی. په پښه معیوبه دی، عصبي تکلیف لري او غوږونه یې هم سریږي. زه د ازادي راډیو څخه ډېر تشکر کوم. په هلمند کې پته لګېدلې ده، خو بیا هم سړی وویل چې په هلمند کې دی. سهار مسلما ورور لیدلې دی، بیا هم هغې پته لګېدلې ده هلمند کې دی. د هلمند خلکو څخه زه په درنه هیله کوم هر چا بیا هم ولیدی په دغه ټلیفون شمېرو کې تماس ونیسي 0 اویا 2 اچا 2 اچا 4 اولس. یو ځل بیا 0 اویا 2 اچا 2 اچا 4 اولس. زنده باد ازادي راډیو.
السلام علیکم، زه محمد خان د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زما ماماګان دا 10 کاله کېږي چې ورک دي. نمانی ډېر وسم ماسم حسم قاسم قادر. یو ځل بیا تکراروم روسم روسم ماسم اسم قاسم قادر. د ټلیفون شمېره ده 0 اویا 2 اچا 4 اولس. 0 اویا 2 اچا 4 اولس. هر چا ته که د دې اکله معلومات وي په دغه نمبر دې ټلیفون نه وکړي، خپله سرنی دې ترلاسه کړي. وسلام.
باسه خبر کوم د غلاینه او د ولایت یم او د غاده سوال سواله د ګوشین د کړی د نفر نمی زما زما یو زوی دی د دوه کله کې چې ورک دی. په روسه سړی اختر یو ارزان کوم دی ځای هم نه دی شو دی. هر سړی چې د زما د زوی معلومات لري اسماعیل نمی زم د اسماعیل لري چې نوم اړه ولري بیا احسان الله احسان الله په نامه باندې هر کوم هر دوست هر قریب چې معلومات لري کمړي کژوندۍ کیوځای بندي معلومات لري په دغه شماره دي ځانګړي 0 اویا 2 اچا 4 0 اویا 15 اته 2 9. بل شماره ده 0 اویا 2 اچا 4 0 اته 3 1 اته 4.
السلام علیکم، زه سید محمد ده هلمند ولایت نتعلی ولسوالۍ د سره پاړي کې یم. زما یو د کاکا زوی دی 10 کال کېږي چې ورکخانه یې احسان الله دی. د کرزي په اول کال ورک شوی دی، بیا تر دننه پورې چا پته نه ده لګولې. که هر مسلمان د راته څخه هکله معلومات وي دی د اوو کالو چې ورک شوی یا دی ما خپله غږ اوري په هر نامه چې دی ورکیان کېږي ځکه دی خپل په نامه نه خبر. نو دا هر مسلمان ورو دا هیله کوم که د په هکله معلومات وي دی ما سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي. ما ته دې معلومات کړي 0 اویا 3 9 5 3 3 3. یو ځل بیا تکرارم 0 اویا 3 9 3 9 5 3 2 1. تاسو نه ډېره مننه له دې خبرې دې څنګه ورکړل.
نانم ادم خان د کندهار د ولایت کې د زینم نور الله دي چې ورته 15 کال کېږي د ایمن په ولایت کې ورکتي. هغه ورو دین اعلان کوي راته او زموږ سره راسره د پټور خان کې ول پر شپږ بجو سره خبره کوي. بارې خطا استم دول په تلیفون در کوم د نه راو کې بار پر شپږ بجو ما ور وکی ما چې ور وکی تلیفون نه پورته کوي خطا باندې. یو ځما سره دی بل ځما سره دی د خدای د فاره د ازادي د رادیو ته زدایي لکه ما خطا باسي زما وینه راشي د شي ټلیفون شماره د څنګه د ټلیفون شماره د 0 اویا 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
علیکم زما نوم محمد د کندهار ولایت له سایس سره په تماس کې یم. بارې زما یو ورور دی چې تقریبا شپږویشت کاله عمر لري. چیرو دوه کالو راهیس سنه نادراکه دی. نو نوم یې عبدالستار دی او په مشهوره په غالي دی د شپږویشت کالو دی. که چیرې هر مسلمان ورور ته په دغه سړی ور معلوم دی یا چیرې یو ځای یا بنجي یې یا دغه یې نو چې زما سره پر دغه ښځې شمېره باندې تماس ونی صفر اویا دوه دېرش دوه اچا دوه دېرش شپږ صفر اویا دوه دېرش دوه اچا شپږ.
سلام علیکم، زه مرزا محمد یم د هلمند د کجکی ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو ورور دی د نیاز محمد په نامه باندې چې دا یو نیم کال کېږي چې ورک دی. نو زه د ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې زما نمبر نشر کړي. که چیرې زما ورور زما آواز اوري ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووي. صفر اووه او صفر څلور دوه پنځه او نه بیا دوه واره یو یو بیا صفر. یو ځل بیا وړاندې کوم، صفر اووه او صفر څلور دوه پنځه نه دوه واره یو یو بیا صفر. د ازادي راډیو څخه یو جهان مننه. السلام
سلام علیکم، اسمت لایم د کندهار ولایت پنځوای د ولسوالۍ سره ستاسو په تای سره په تماس کې. زما یو ورور دی د یعقوت په نامه دی، اته کاله کېږي چې نادراکه دی. هر مسلمان ورور که یا ایدلی یا څوک معلومات لري یا دی په خپله زما آواز اوري په دغه تلیفونوي شمېرې زما ته زنګ ووي. صفر اووه صفر اووه دوه صفر یو دوه درې درې.
السلام علیکم، بشیر لال خبر کوم، لغمان ولایت کرغی ولسوالی مشال کمر شهیدانو کلی نه. زما د تره زوی ده تاجګل، د پلار نوم یې محمد عید. نن نه څلور ورځې مخکې نادرکه شوی ده او رواني عصابي تکلیف هم لري. او هر چا ته که معلومات وي نو کوی شي چې مونږ سره په دې شمارو مونږ ته تماس راشي. صفر واویا درې دېر دریایا اته سوا شپږ نوي. صفر اووه اووه درې درې اووه درې اته نه شپږ. مننه د ازادۍ راډیو نه، د خدای په امان.
السلام علیکم، څنګه یاست وروره؟ ښه یاست؟ جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ بیدار یاست؟ بلې، زما ورور دغه دوه کاله کېږي چې ورک دی. زما نوم محمد دی او د ده نوم عبدالستار دی، د پلار نوم یې عبدالغفار دی، د مشر ورور نوم یې عبدالجبار دی، د بل ورور نوم یې عبدالباري دی. که چیرې په تاسو دا سړی پسې معلومات وکړي او په دغه څوک چې چا پیدا کړي نو په دغه شمېره یو ځل ما ته ټلیفون وکړي. صفر اویا دوه دېرش دوه اچا دوه دېرش شپږ. یو ځل بیا شمېره تکراروم، صفر اویا دوه دېرش شپږ او دوه دېرش دوه اچا دوه دېرش شپږ. وسلام.
زه مرزا محمد د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو ورور دی د نیاز محمد په نامه چې دا دوه کاله تقریبا کېږي نادراکه دی. نو موږ ته هېڅ معلومات نشته. زه د ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې دا زما نمبر نشر کړي چې دی که چیرې دا نمبر واوري دی بیا موږ ته زنګ ووي. صفر اووه صفر څلور دوه پنځه نه دوه واره یو یو بیا صفر. وسلام.
زه هدایت الله یم د کندهار ولایت ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو دوست په کندهار ولایت کې ورک شوی دی. د هر مسلمان ورور سره که چیرې دی ورسره یې یو خواته تللی نو د هغه ورور څخه مننه کوو او دا خواهش کوو چې دی زموږ سره په دغه شمېره یو ځای کړي. صفر اویا شل څلوېښت درویشت شپږ. چې د پورې شمېره یو ځل بیا صفر اویا شل څلوېښت
زابل ولایت څخه اړیکه دي. نو یې نوم یې دولت خان دی، د پلان نوم یې جلاد خان دی. زما یو ورور دی دوه کالو دی ورک شوی دی، دوه کاله کېږي هېڅ سړک نه معلومېږي. نو د هېڅ چاته یې مرسته نه ده مننه. کار چا پیدا کړی په دغه ښکاره چې زما ته زنګ ووایي. صفر اووه سوه درې زره یو اچا
احمد نمیز
کله چیرې زموږ آواز اوري او یا دی په خپله زموږ آواز اوري او یا نور خلکو ته معلومات وي، نو لطفاً ماته چې پر 0 4 9 4 2 ټلیفون شمېرې باندې تماس ونیسي. ډېر به دې خوشحاله یو، خدای دې آباد ولري. ژوندۍ دې ازادي راډیو.
زما نوم ارون دی، د خیوې ولسوالۍ د عبدالخیلو د کلي نه. زما یو ورور دی، دا 2 کاله کېږي چې د کوره وتلی دی او یو مې ورسره خوریا دی. کار چاته په دې باره کښې معلومات وي، ما ته دې په دغه نمبر زنګ ووهي، 0 85 1 9 6 9. مننه. ازادي راډیو زنده.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترمو دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره و، په دې هیله چې په دغه پروگرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي. که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او SMS-ونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خپرونې لري.